شپږ بجې شوې. د ازادي راډیو د خبري مجلې وخت شو. کوربه موزه احمد شیبریم او تخنیکی چاري شمشاد زادران مختوړي. السلام علیکم. په دې خبرونه کې تر خبرونو وروسته بلخ ولایت ته ورځو. نن هلته وسلوال شاهین 209 هم قولي اردو ته ورننوتی دي. د افغانستان په اړه نور مطالب هم لرو. او په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې له چین سره افغانستان د انټرنیټ له لارې وصل کیږي. البته په مهمو راپورونو کې به دا راپور هم واوري چې حزب اسلامي وایي ګلبدین حکمتیار به په راروانه اونۍ کې یا په لغمان او یا هم په ننګرهار ولایت کې راڅرګند شي او له هغه وروسته به د کابل ته راشي. ازادي راډیو په منځني څپه 12.5 په ټول افغانستان کې اوري. او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د FM په 3.15 نیولای شي. خبرونه له اجمل انڅخ.
سرکیم دا مهمو خبرونو سرټکی. دا افغانستان دا دفاع وزارت وایي په مزار شریف کې دا شاهین قولي اردو پر ودانۍ باندې برید لا هم دوام لري او دوی بریدګر محاصره کړی دي. ولسمشر اشرف غنی نن د ننګرهار قومي مشرانو ته ډاډ ورکړی دی چې په ننګرهار کې به د داعش د وسلوالې ډلې د له منځه وړلو لپاره هر څومره زور ته چې اړتیا وي وکاروي. او دا سیمه او نړۍ په خبرونو کې اوري چې په داسې حال کې چې د امریکا او شمالي کوریا په منځ کې کړکیچ په زیاتېدو دی، رسنۍ وایي روسیې له شمالي کوریا سره خپلې پولي تدرنې وسلې انتقال کړي. په مخکې بشپړو خبرونو ته، د افغانستان د دفاع وزارت وایي نن په شاهین قولي اردو باندې د وسلوالو په حمله سره د ملي اردو 15 منصوبین وژل شوي او شپږ تنه نور ټپیان دي. د ملي دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري ازادي راډیو ته ویل دریو حمله کوونکو یو تن نیول شوی او افغان پوځیان د دوو نورو د لمنځه وړلو لپاره هڅه کوي.
ینه د موټر رینجر بودن په لباس نظامی وخت کې د قراول آمده یا اندخت راکټ کردن، مګر از طرف سربازه ما او موټر شم زده شوه. یک موټر شتانسته به صورت داخلي قولي اردو شوه و ینه به مسجد خود برسانه، بالای مسجد اندخت کنه. کسانی که بالای نماز استاد بودن بالای اونا داشتن.
وسلوالو طالبانو د دې حمله مسولیت په غاړه اخیستی او ادعا کړی چې ګڼ لوړ رتبه پوځي افسرانی وژلې. دفاع وزارت وایي د پیخې له کنټرول وروسته به بشپړ جزئیات له رسنیو سره شریک کړي. تاسو زموږ غږ له ازادې راډیو نه اورئ. افغان ولسمشر اشرف غنی نن په کابل کې د ننګرهار له قومي مشرانو سره په لیدنه کې ژمنه وکړه چې په ننګرهار کې د داعش له منځه وړلو لپاره به ټول هغه زور چې اړتیا ورته وي وکاروي. ولسمشر غنی نن پارک کې د ننګرهار د یو شمېر قومي مشرانو او دیني عالمانو سره وکتل او په دې ولایت کې د امنیتي، اقتصادي او ټولنیز وضعیت په اړه د هغوی ستونزې، شکایتونه او وړاندیزونه واورېدل. ولسمشر د ننګرهار دیني عالمانو ته وویل چې دا جنگ د افغانستان جنگ نه دی، دا په افغانستان باندې تپل شوی جنگ دی. د ولسمشر اشرف غنی په وینا داعش او نور اگر غواړي چې سیمه کنټرول کړي او بیا ځالې پکې جوړ کړي. په همدې لیدنه کې ولسمشر د نیاز بیب په نوم یوې مېرمنې ته چې د کوټ په ولسوالۍ کې د داعش په ضد پاڅون کې درې زامن او درې لمسیان وژل شوي وو د ملالۍ عالي دولتي مډال ورکړ. پاکستاني رسنۍ وایي په جنوبي وزیرستان کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د انګور اډې لاره د پنځشنبه په ورځ پرانیستل شوې. د انګور اډې لاره څلور میاشتې مخکې وروسته لاغې وتړل شوه چې په افغان او پاکستاني پوله ساتو دغلته د پاکستاني لور لخوا ډیورن کرخې ته نږدې د یوې دروازې د جوړولو پر سر په یو بل ډزې وکړي. د دې لارې د پرانیستو پریکړه پرون د پاکستاني پوځي او ځایي چارواکو سره د قبایلي مشرانو په یوه جرګه کې شوې ده. د پاکستان د ډان ورځپاڼې د یوې پاکستاني سرچینې په حواله دا هم ویلي چې شمالي وزیرستان کې د غلام خان بندر به هم نن پرانیستل شي. فرانسوي چارواکي په دې هیواد کې د یک شنبه د ورځې له انتخاباتو مخکې شدید امنیتي تدابیر نیولي. د امنیتي تدابیر د پاریس په د ښار په مرکزي سیمه کې پرون ماښام د پولیسو د یو افسر د وژل کېدو وروسته نیول شوی. د داعش وسلوالې ډلې په پاریس کې د دې برید مسولیت منلی. د فرانسې صدر اعظم برنارد کازینیو نن د فرانسې انتخاباتو ته په اشاره ویل هېڅ شی باید د دې ډیموکراټیکې شیبې مخه ونه نیسي چې د فرانسې د ولس بنسټ جوړ کړی. کازینو ویل د 50,000 په شاوخوا کې امنیتي ځواکونه او پولیس به د ولسمشرۍ د انتخاباتو د امنیت لپاره موظف شي. نوموړي ویل چې وزن نور پوځي سرتیري به د ګسمو لپاره وټاکل شي. دا امریکا د دفاع وزیر جیم ماتیس اسرائیل ته د سفر پر مهال ویلي دی که هیڅ شک نشته چې سوریه کیمیاوي وسلې لري، خو د دې هیواد پوسته د دې وسلو د کارولو پر ضد نوموړي خبرداری ورکړ. په تل ابیب کې د امریکا د دفاع وزیر د خپل اسرائیلي سیال سره په ګډه خبري غونډه کې وویل دی وایي دا به د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا له پریکړو سرغړونه وي. که چیرې دوی بیا داسې وسلې وکاروي نو دوی ته به ناسمه مشوره ورکړل شوې وي. موږ په خپلو وروستیو بریدونو دا مسله ډېره واضحه کړه. اروپایي ټولنې د روسیې یوې عالي محکمې هغه پریکړه غندلې چې د یهوه شاهدانو په نوم یوه مذهبي فرقه یې تروریستي فرقه بللې او د دې ډلې فعالیت یې بند کړی. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ د مشر فدریکا موګیرنی دفتر نن وویل دا حکم کولی شي چې دې مذهبي ډلې پر ضد یوازې د دوی د عبادت په خاطر د جنایي تعقیب دوسیې راپورته کړي. او په داسې حال کې چې د امریکا او شمالي کوریا په منځ کې کړکیچ په زیاتېدو دی، رسنۍ وایي روسیې له شمالي کوریا سره خپلې پولې ته درنې وسلې انتقالې. د روسیې په لرې ختیځ کې سیمه ییزې رسنۍ وایي ځایي اوسېدونکو لوی پوځي کاروانونه لیدلي چې په اورګاډو او په سړکونو د تېرې یکشنبې راهیسې د شمالي کوریا سره د روسیې پولې ته روان دي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس پښنې په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې بلخ ولایت ته ورځو او له هغه ځایه به پر شاهین 209 قولي اردو د برید تازه جزئیات در سره شریک کړو. همدا مسله مو د پوځي چارو لوی وکتونکو سره هم شریکه کړې.
ګارنیزونو د قمندانانو زوف او د استخباراتي مسؤلینو زوف د دې لامل کیږي چې مخالفین په مسله ډول باندې د مراکزو ګارنیزونو ته ورداخل شي.
د ګلبدین حکمتیار یو بیان ازادي راډیو ته د خپل ګوند د مشر پاړه وویل
ما مطمئن هستیم که در هفته پیش روی برادر مجاهد حکمتیار صاحب در ولایت لغمان و یا احتمالاً در جلال آباد ظاهر شوند.
افغانستان له چین سره د انټرنیټ له لارې وصلې شي چې له دې سره به د انټرنیټ قیمتونه ډیر راکم شي.
دغه پروژه افغانستان د ډیجیټل هاب وګرځوي او په میلیونو ډالر د ډیټا د ترانزیت له وجې به د افغانستان بودیجې ته راجم شي.
د بلخ ولایت په دهدادي ولسوالۍ کې پر شاهین 209 قولي اردو نن برید وشو. د دفاع وزارت چارواکي وایي چې دا حمله درې ترورستانو کړې ده. د ځینو راپورونو له مخې په دې حمله کې 8 تنه وژل شوي او یو شمېر ټپیان شوي دي. بلخ ولایت ته ورځو. له هغه ځایه د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن حبیب زی په ټلیفون را سره دی. حبیب زی صاحب، نشته لا هم روانه ده که درېدلې او تلفات څو ته رسېدلې؟
من کور اومدن شیبر سه سلام تا ستا و در زیر کلاوی دون کتب تو سی بورندی ما ده پاس بلد که دو سانم شاین خودو لب بایان در قهر آدم سر خبری در لوگی در ورد که جبر لهم دوام داری او در زیر سرچینو در معلومات پر بنسر چه پتی پیخه که آتال سنا وجرشوی و پنزوز سنا تفیان در دو سانم شاین خودو او دیر اکتون تا انتقال شدیم. په بند خلاص کې په 209 شاین خلدون نن غرمه یوه نیمه بچه حمله وشوه چې د یادې حملې په ترڅ کې ویل کېږي چې وسوال مخالفینو پوځي جامې اغوستې وې او د دو رینجرو موټر په وسیله خلودي ته وردننه شوي دي. او لومړی یې د خلودو په عمودي دروازه کې بمې چاودنه ترسره کړې او بیا هم چیرې چې کسانو هلته یا منصوبین موز کوو هلته ورغلي دي او پر هغوی ترسره کړی دی. ویل کېږي چې اوس هم جګړه همدغه سیمه کې چې دوی ورغلي وو یعنې جومات ته ورنږدې دوام لري او د 209 شاین خودو ځانګړي ځواکونه یا کومادو ځواکونه سیمې ته ورغلي دي او هڅه کوي چې وسوال تورستان وغورځوي.
بله،
او چکر حتم
لکه څنګه چې ما واوریدل، البته د ټلیفون لاین ډیر واضح نه و. تاسو ویل چې 13 کسان وشل شوي دي، که چېرته 13 وشل شوي وي چارواکو ویلي دي چې دا څوک دي؟
چارواکي رسمن نه تاییدوي. دوستانم شاین قلودو که د فوجي روغتون نوکریوالان یا مسؤولین وایي چې 13 کسان وژل شوي دي چې پکې لوړپوړي چارواکي به هم وي او 500 سره نور ټپیان دي.
د ټپیانو په باره کې هم څه نه دي درته ویلي چې دا ټول پوځیان دي او که نه نور کسان هم پکې شامل دي؟
د پسان شرشن خروجی که دن نبوده تسل شویده یا تپیان هم طول پاوزیان دید در بلق خوزمی رو خطون یا ملکی رو خطون ده هم سلو کسان تکران را وصل شویده در طالبان و ویان که دوگلا مجاید سر چون خبر دلوده دی ویل چه برید که یه واز پاوزیان دوی حلاف کرده ولی او ویل چه در پسان هم شرشن خروجی که ترکان پگدون یا بلروف محتاج پگدون کابول کسانور جتپور چارواکی وشنی دید و در خروجی چارواکی دا
تاسو ویل چې جګړه اوس هم روانه ده دغه خبره تاسو ته چا کړې ده
د دوه اونیو شاین قلودو ویان عبدالقهار آران سره چې مهمې خبرې درلودې د دا تایید کړله چې د قلودو ځانګړي ځواکونه سیمې ته ورغلي دي او کومو ځایونو کې چې کانتین دی او جومات دی هلته ترکستان ځانونو ته پناه اخیستي او له هغو ځای څخه په پوځیانو حمله کوي او حمدالله هم دوام دی
مجيب الرحمن حبيب زاي مننا موضوع پس تعقیبو د افغانستان دفاع وزارت وای وسلوالو مخالفانو په بلخ کې د شاهین په قولي اردو کې نننې حمله د پوځي یونیفورم او موټرو په کارولو کړی ده د دفاع وزارت وایان جنرال دولت وزیری وویل د دې حمله په نتیجه کې جنو افغان پوځیانو ته مرجوب لاوشته خو سرتیری توانیدل چې د حمله کوونکو د ډیر ورانکاری مخه ونیسي تفصیل له سفی الله ستنګزي څخه ورو
د افغانستان ملي دفاع وزارت وی حمله کوونکې د دوو پوځي موټرو په کارولو شاهین قول اردو ته ځانونه رسولي وو دغه وزارت ویان جنرال دولت وزیری ازادي راډیو ته وویل افغان سرتیرو د وسلوالو یو موټر قول اردو ته تر ننوتو مخکې هدف وګرځاوه خو یو موټر یې قول اردو ته په ننوتلو سره مخالفین پیاده کړل او حمله وکړې خغلی وزیری وی دوی یعنی وسلوال مخالفین پر رینجر موټر کې وو پوځي یونیفورم یې پتانو قراول یا دروازې ته په رسېدو یې د راکټ فایر کړی دی یو موټر یې زموږ د سرتیرو لخوا ویشتل شوی او ځای پر ځای سوځېدلی دی خو یو بل موټر په سرعت قولي اردو ته ننوتلی او جومات ته یې ځان رسولی کوم کسان چې په لمونځ ولاړو په هغوی یې حمله کړې ده په بلخ کې د شاهین قولي اردو ته جمعې ورځې د پیښې تلفات دقیق نه دي معلوم خو د ملي دفاع وزارت ویان دا خبره تاییدوي چې افغان پوځیانو ته مرګ ژوبله اوښتي وسلوالو طالبانو په بلخ کې په شاهین 209 قولي اردو باندې د حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی او ادعا یې کړې چې ګڼ لوړ رتبه افغان پوځیان یې وژلي دي د ملي دفاع وزارت ویان بیا د وژل شویو منصوبینو د هویت په اړه څه نه وایي او ټینګار کوي چې په وضعیت باندې تر بشپړې برلاسۍ وروسته به له رسنیو سره جزئیات شریک کړي خو اصلي پوښتنه دا ده چې وسلوال مخالفین څنګه د افغان پوځ مرکزونو ته رسیږي او په حملو بریالي کیږي د پوځي چارو کارپو اجمل سایس ازادي راډیو ته ویل تر هغه چې د خبره په پوځي اډو کې د استخباراتي ارګانونو کمزورتیا او نفوذي کسان ونه پیژندل شي او لکاره لري نشي د مخالفینو حملې به هم بندې نشي
په قرارګاو کې لکه تاسو چې د شاهین قول اردو ته اشاره وکړله په محلي کچه باندې ګارنیزونو د قمندانانو زوف او بالاخره دغه واحدینو د استخباراتي مسؤلینو زوف د دې لامل کیږي چې مخالفین په مسله ډول باندې د مراکزو ګارنیزونو ته ورداخل شي او یا دا چې په داخل کې داسې افراد اشخاص موجود دي چې دغه مخالفینو سره مرسته کوي
خغلی سای سوی افغان امنیتی ادارې باید په پوځي اډو د مخالفینو د حملو د مخنیوي لپاره جدي تدابیر ونیسي د اجمل سای سوړندیز دادی چې پوځي اډو ته د ټولو ورتلونکو کسانو هویت دقیق وڅېړل شي او همدارس د اډو شاوخوا سیمې په برېښنایي مزو وپوښلی شي دا لومړی ځل نه دی چې د افغان پوځیانو یو لوی مرکز په نښه کیږي بلکې له دې مخکې هم په ګڼو سیمو کې د پوځیانو مرکزونه تر برید لاندې نیول شوي او افغان پوځیانو ته مرګ ژوبلې اوښتي دي
ازادي رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده
اسلامي حزب وای ګلبدین حکمتیار به پر روانه اونۍ کې یا په لغمان او یا هم په ننګرهار ولایت کې څرګند شي د دغه حزب یو ویاند حشمت الله ارشد نن ازادي رادیو ته په کابل کې وویل چې حکمتیار به له دغه دوو ولایتونو څخه په یو کې له څرګندېدو وروسته کابل ته راشي له کابله واصل وصال راپور لري
د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي اعلان کړی چې د دغه حزب مشر به راتلونکې اونۍ د افغانستان د دولت لخوا د یاد حزب د بندیانو د لومړۍ ډلې له خوشي کېدو وروسته په لغمان او یا هم ننګرهار ولایت کې ښکاره شي د دغه حزب یو تن ویان حشمت الله ارشد وایي احتمال شته چې خاغله حکمتیار لا دغه دوه ولایتونو څخه په یو کې وینا هم وکړي.
و ما مطمئن هستیم کې درافتي پیشروی
موږ ډډیو چې پر روانونه کې بعد حزب اسلامي د سیاسي بندیانو لا خوشی کېدو سره مجاهد رور حکمتیار سه په لغمان او یا هم ننګرهار ولایت کې را سرګند شي او وروسته به کابل ته د هغه درتګ لپاره تیاری وشي چې هغه به کابل ته راشي.
صورت بگیره باز به خیر به کابل تشریف وره.
خاغله ارشد وای حکمتیار به کابل ته لرته وروسته د کابل په درلمن سیمه کې ژوند وکړي. د افغانستان د حکومت او ګلبدین حکمتیار ترمنځ د سولې د هوکړې لاسلیک نږدې و میاشتې کېږي، خو د حزب اسلامي د ویندویانو په وینا د هوکړې د ټولو موادو نه عملي کېدو کابل ته د ښاغلي حکمتیار د راتګ د ځنډ لامل شوی. د حزب اسلامي ویندویانو ویلي په حاضر وخت کې د سولې د هوکړې د عملي کولو کمیسون لخوا د حکمتیار د ظاهرېدو لومړني کارونه د بشپړېدو په حال کې دي. له دې وړاندې د ښاغلي حکمتیار نوم د ملګرو ملتونو د سازمان له تور لیست څخه پاک شو او همدارنګه د حکومت له زندانونو څخه د دغه حزب د بندیانو خوشي کېدل د حکمتیار د ظاهرېدو لپاره د دغه حزب یوه غوښتنه بلل کېږي. د افغانستان ولسمشر مانی له دې مخکې اعلان کړی و چې ډېر ژر به د دغه حزب د بندیانو لومړۍ ډله آزاد شي، خو حزب اسلامي وایي چې د دغو بندیانو د خوشي کېدو لپاره چارې په چټکۍ سره روانې دي. په تېرو میاشتو کې کابل ته د حکمتیار نه راتګ او د هوکړې د موادو نه عملي کېدل د یو شمېر سناتورانو نیوکې هم راپارولې دي. د افغانستان د مشرانو جرګې دویم مرستیال محمد آصف صدیقي د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان دولت او حزب اسلامي دواړه باید د سولې د شبې هوکړې د موادو د عملي کېدو لپاره هڅې ګړندۍ کړي. ښاغلی صدیقي وایي حکمتیار باید ډېر ژر کابل ته راشي، ځکه د ده په باور کابل ته د حکمتیار راتګ د جنگ په ډګرونو کې د وسلوالو مخالفینو په روحیاتو منفي اغېز لرلی شي. دغه موضوع ته باید د پای ټکی کېښودل شي. سو څومره چې ژر ممکن وي ښاغلی حکمتیار کابل ته راشي. کوم کسان چې د حزب اسلامي پلویان دي د حزب د مشر د راتګ په تمه دي. د نوموړي راتګ په جنگ تاثیر لري او د وسلوالو مخالفینو روحیه کمزوری کوي او دا د افغانستان په ګټه ده. له دې وړاندې افغان چارواکو هم په دې اړه هیله څرګنده کړې او ویلي وو چې کابل ته د حکمتیار راتګ د افغان دولت نورو وسلوالو مخالفینو ته یو ښه پیغام لرلی شي او همدارنګه حزب اسلامي هم له نورو وسلوالو مخالفینو غوښتي وو چې د سولې له بهیر سره یو ځای شي. د افغانستان د مشرانو جرګې مرستیال ازادي راډیو ته ویلي وو چې د افغانستان د دولت وسلوال مخالفین د جنگ له لارې هیڅکله هم بریا ته نشي رسیدلی او د ده په باور طالبان او نورې وسلوالې ډلې هم باید د حزب اسلامي په شان د افغانستان د سولې له بهیر سره یو ځای شي.
ازادي خبری مجله اوري.
د خبری مجله په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې هم اوریدل شي. مخکې تر دې چې تاسو د افغانستان د انټرنیټ په برخه کې لوی مهمه پروژې خبر کړو، خوست ته ورځو. د خوست ښاروالي چارواکي وایي چې په تیر لمریز کال کې عواید 25 میلیونه افغانۍ زیات شوي دي. له خوست نجیب الله الوخیل له نور تفصیل سره.
د خوست د ښاروالۍ چارواکي وایي چې په تېر لمریز کال کې عواید له 1 میلیون څخه 115 میلیون افغانیو ته لوړ شوي دي. دوی زیاتوي تر ممکنې کچې د فساد او د عوایدو د فرار مخه نیولې او هغه سرچینې بیرته ژوندۍ کړې دي چې پخوا ورته پوره پام نه و شوی. د جمعې په ورځ خوست ښاروال انجینر عبدالبصیر محمدزی په هغه غونډه کې چې د یو شمېر مدني بنسټونو او ښاریانو لخوا د ده د غوره خدمتونو د ستاینې په موخه جوړه شوې وه، په خپلو خبرو کې تېر لمریز کال ښاریانو ته د ښاري خدمتونو او یو شمیر اساسی پروژو د پلی کېدو په برخه کې له لاسته راوړنو ډک وباله.
موږ په 1995 کال کې په دعوت ونیدو چې د خوست کلنی عواید د 80 میلیونه نه 115 میلیونه ته لوړ
کړو. انجینر عبدالبصیر محمد زی زیاته کړه تیر کال یې د 215 میلیونه افغانۍ په ارزښت 14 پروژې پلان کړې وې چې لس بشپړې شوې او شپږ نورې تر کار لاندې دي.
موږ په 1995 کال کې د 215 میلیونه په افغانۍ په ارزښت شپږ پروژې پلان کړې. پلس پروژو ته ونیدو چې تکمیل کړو. شپږ پروژې اوس تر کار لاندې دي. موږ دې ته متحد یو چې د خوست د انکشاف په برخه کې به بنظیر پرمختګ کوو.
دا چې خوست ښاریانو په ښار کې نوي څه لیدلي، اول یې ښاروال وسته یو تن وویل:
عبدالفتح واکمن یم. کله چې ماښام کې په دې سړک باندې را روانم، د ډېره خوانده چې د کوم مینار باندې کار روان ده، د مخامخ روډ یا سړک چې کله ګورې ډېر ښکلی ښکاري، د بینامنزل لاین ورسره نور پلونه پل چکونه چې ډېر په اساسي ډول کار پرې روان ده، په دې موږ تقدیر کړو.
بلخوا یو شمېر مدني فعالانو په ښار کې کې ځینو نیمګړتیاو ته هم اشاره وکړه او د ښاروالۍ له ادارې وغوښتل چې د یادو ستونزو د حلولو لپاره د اقدام وکړي. مدني فعال محمد غفور مهیدی وویل
ضرورت پزاینو کې تشلابونه جوړ شي، د هغې ترڅنګ د اډو مشکل دی چې په ښار کې بیروبار جوړ کړی دی، باید د هرې ساحې اډې په معینو ځایونو کې جوړې شي، او د هغې ترڅنګ پیادرونه موږ انتقاد کړل چې لا د دکاندارانو د سوداو ډک دي او د پلیو خلکو لپاره د تګ راتګ هیڅ امکانات نشته.
د یادونه وړ ده د ښاروالیو د عوایدو د نوي کړندود له مخې به تر دې وروسته د ښاروالۍ لس سلنه عواید په ولایت کې کلتوري، هنري، ورزشي او نور ټولنیزو فعالیتونو ته ځانګړي کیږي. خوستوال چې تر ډیره دا ډول فعالیتونو سره مینه او علاقه لري، د ټولنیزو فعالیتونو د پراخولو لپاره دا یو ښه اقدام بولي.
د ساجر رډو پروانه خبرونه کې وړاندې د امریکا د ولسمشر څرګندونې د ایران په ارتباط اوریدل شي. خوس بیا هم د افغانستان په اړه یو مطلب لرو. د افغانستان د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت مسولان وای د نوري فایبر د شبکې په وسیله له چین سره د افغانستان وصلې دلبه افغانستان د معلوماتو د انټرنیټ په مرکز بدل کړي او بخښې د معلوماتو د ترانزیت په مرکز بدل کړي. د دغه وزارت سرپرست وزیر سید احمد شاه سادات نن په کابل کې خبري ناسته وویل چې له چین سره د افغانستان د نوري فایبر شبکې له وسلې دو سره به د میلیونونو ډالرو د عوایدو ترڅنګ په افغانستان کې انټرنیټي خدمات بهتر شي او ارزانه بشي. له کابل واصل وصال راپور لري.
د هغه تړون له مخې چې د افغانستان د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت او د چین ترمنځ لاسلیک شوی، د افغانستان د نوري فایبر شبکه د واخان بندر له لارې له چین سره نښلي چې افغانستان به د معلوماتو د ترانزیت په مرکز بدل کړي. د افغانستان د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي سرپرست وزیر سید احمد شاه سادات د جمعې پر ورځ په کابل کې د وی خبري ناستې پر مهال ویل چې د دغه پروژې په پلي کېدو سره به افغانستان د ډیټا د لیک په بدل کې د وایدو ترڅنګ ارزانه انټرنیټ هم ترلاسه کړي.
دغه پروژه به افغانستان د ډیجیټل هاب وګرځوي او په میلیونو ډالر د ډیټا د ترانزیت له وجې به د افغانستان بودیجې ته راجم شي. داخلي انټرنیټي خدمات به ارزانه شي او ډیرو افغانانو ته به د کار زمینه برابر شي.
د ښاغلي سادات د معلوماتو له مخې د دغه پروژې چارې به په 2018 میلادي کال کې بشپړ او عملي کار به په 2013 میلادي کال کې پیل شي. د دغه پروژې لګښت چې 50 میلیون امریکایي ډالر اټکل شوی د نړیوال بانک د ډیجیټل کاسا د پروژې لخوا ورکول کیږي. د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د معلوماتو له مخې د یاد تړون له مخې به د چین له کاشغر څخه د واخان لاري به شاوخوا 430 کیلومتر نوري فایبر لاین د بدخشان ولایت تر مرکز فیض آباد ښار پورې وغځول شي. د دوی په خبره د نوري فایبر په وسیله د افغانستان او چین نښلیدل به د ورېښمو ډیجیټلي لار په جوړولو کې خورا مهم رول لري چې افغانستان به له دې لارې د اروپا او افریقا ترڅنګ د یو شمېر آسیایي هیوادونو لکه پاکستان، هند، ایران، ازبکستان، چین، تاجکستان، ترکمنستان او یو شمېر نورو هیوادونو سره هم وصل کړي. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان هم د افغانستان او چین ترمنځ د دغه لاسلیک شوي تړون هرکلی کوي او په دې برخه کې پر دوامدارو همکاریو ټینګار کوي. له دې ډلې عبدالقادر جیلانی وایي چین د نوې ټکنالوژۍ په برخه کې یو پرمختللی هیواد دی او په دې برخه کې د افغانستان سره ښه همکاري کولی شي.
ټکنالوژۍ ډګر ته موږ وګورو نو چین هغه هیواد دی چې ډېر مخکې دی او ډېر اصلي وسایل لري. نو دوی سره به زموږ قراردادونه چې هغه نه یوازې په مخابراتي برخه کې، حتی د صنعت او تولید او د صادراتو او وارداتو، د ساختمانی او انجینرۍ، د کانونو په برخه کې، د معدنو د استخراج په برخه کې، له چین سره باید اوږدمهاله قراردادونه ولرو.
ښاغلی جیلانی وایي افغان حکومت ته پکار ده چې د چین سره شوي تړونونه په ښه توګه مدیریت کړي څو دغه پروژې د اوږدمهال لپاره دوام پیدا کړي.
آزادی رادیو ته غوښنیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ پر ایران تور پوری کړی چې له نړیوالو قدرتونو سره د اټومي موافقې له روحي سره مطابق عمل نه کوي او څرګنده یې کړه چې د متحد ایالات به ډېر ژر ځواب ورکړي. ولسمشر ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل چې له ایران سره د شپږو نړیوالو پیاوړو هیوادو د اټومي موافقې په څیر خرابه موافقه یې کله هم نه ده لیدلې. جزئیات د فرشتې جلال زی په راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ پرون په سپینه ماڼۍ کې وویل چې ایران له غربي قدرتونو سره د اټومي موافقې د روحیې مطابق عمل نه دی کړی. ترامپ وویل ایران باید له دې کار لاس واخلي. د غربي قدرتونو سره د ایران اټومي موافقه په 2015 میلادي کال کې وشوه. ترامپ وویل چې دا مسله په ډیر دقت ګوري او څاري او په نږدې وخت کې به یې په اړه خبرې وکړي. ډونالد ترامپ وویل زه فکر کوم چې هغوی د موافقې روحیې ته سخت زیان رسولی دی. دا یوه فوق العاده خرابه موافقه وه. دا موافقه باید اصلا نه وای شوې. د دې موافقې لپاره جورجالی باید هغسې نه وای شوی. زه د موافقو ملاتړ کوم، خو دا یوه بده موافقه وه. داسې بده موافقه ما هیڅکله نه ده لیدلې. ایران د موافقې د روحیې پر اساس کار نه کوي. زه تاسو ته ویلی سم چې موږ یې ډېر په احتیاط مطالعه او تحلیل کوو او په لنډ وخت کې به یې په اړه خبرې وکړو، خو ایران د موافقې له روحیې سره مطابق کار نه دی کړی چې باید کړی وای. د نړیوالو قدرتونو سره د ایران اټومي موافقه له هغه هیواد غواړي چې د غرب لخوا د اقتصادي بندیزونو د کمیدو په بدل کې خپل اټومي فعالیت کم کړي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن تر دې یوه ورځ مخکې وویل چې له ایران سره اټومي موافقه په خپل دې هدف کې چې ایران اټومي وسلو ته له رسیدو منع کړي ناکامه شوې او یوازې دا کار یې معطل کړی دی.
The Trump administration is currently conducting across the entire
The Willis Masha Trump idara us mahal da Iran paraz mush par kandara la sarakatana kawi da gwaram che da Iran duri par hugu tahrikame za karun rona wa chom che paywa waqti pasima ki tariwa da ziyato hiwaduno da besubati la para da turur aw tashaddud da khbarawlo la para kawi دا ټیلرسن د دې خبرو په خبرګون کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف وویل چې د امریکا د بندیزونو زوړ پلان نور نسی کولای چې له نړیوالو سره د اټومي موافقه د امریکاول لپاره د ایران پر هڅو پرده واچوي. د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ اداري ویلي چې ایران یوازې له تخنیکی پلوه د موافقه پر موادو عمل کړی، خو د موافقه له روحیې سره سم کار نه دی کړی او د موافقه ته یې فوق العاده زیات زیان رسولی دی. البته د ایران د اټومي موافقه په اړه ولسمشر ترامپ د خپلو ورستیو خبرو نور جزئیات نه دي څرګند کړي. امریکا په مکرر ډول له ایران سره د بالستیک مزایلو د توغولو پر سر لانجه کړي او امریکایي چارواکو په وار وار ویلي چې د ایران د کار لشتر لږه له نړیوالو سره د اټومي موافقه پر روحیه تیری کړی دی. ایران هم پر متحدو ایالاتو تور پوری کړی دی چې د مزایلو د توغولو او پر بشري حقوقو د تیری د ادعاو پر اساس پر هغه هیواد بندیزونه یې جاری ساتلی او د موافقه پر اساس یې کار نه دی کړی.
د فرانسې په پلازمینه پاریس کې د تیر شپې حمله اسلامي دولت ډلې یادداشت کړې ده. یو وسلوال تیر شپه په خلکو ډزې وکړې چې پکې یو پولیس ووژل شو او دوه نور ژوبل شول. د فرانسې ولسمشر دا پیشه چې تر انتخاباتو دوه ورځې مخکې شوې ده یو تروریستي حمله بللې ده. صفی الله سنګزی له نورو جزئیاتو سره.
په فرانسې کې تر انتخاباتو دوه ورځې مخکې په پلازمینه پاریس کې یو وسلوال کس په خلکو ډزې وکړې. د تیر شپې د یادې حملې په نتیجه کې چې اسلامي دولت ډلې یا داعش مسؤلیت په غاړه اخیستی، د پاریس د اتمې ناحیې په شامپ الیزی ګڼ میشتي واټ کې یو پولیس وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. د پیښې یو عیني شاهد چیلاک د هغه څه په اړه چې لیدلې یې دي رویټرز خبري آژانس ته وویل: زه په پیاده رو کې روان وم، یو نقرهیي موټر راغی، یو زوړ اوډی موټر و، هلته د پولیسو د موټر شاته ودرېد. یو کس له همدې موټر راښکته شو چې په لاس کې کلاشینکوف هم و. وروسته مې د شپږو ډزونو غږ واورېد، ټول هرې خواته په منډه و. هر څه مو چې کتل څوک نه و. حمله کوونکی د موټر تر شا پټ و او په پولیسو یې ډزې کولې. د فرانسې د کورنیو چارو وزارت ویلي چې حمله کوونکی بېرته د پولیسو په ډزو کې وژل شوی او په اړه یې څېړنې روانې دي. اخو د پاریس سرانوالانو ویلي د دې لپاره چې تحقیقات روان دي د حمله کوونکي د هویت په اړه څه نه وایي، خو وایي چې حمله کوونکی پیژندل شوی دی. تېره شپه وروسته له هغه په پاریس کې دا حمله وشوه چې په دغه ښار او د فرانسې په نورو سیمو کې تر وروستیو ناکراریو وروسته شدید امنیتي تدابیر نیول شوي دي. د فرانسې جمهور رئیس فرانسوا اولاند تېره شپه ناوخته وویل چې دا یوه تروریستي حمله وه او د تحقیقاتو په نتیجه کې به همدا خبره ثابته هم شي. ډاډه یم چې تحقیقات به دا په ډاګه کړي چې دا په حقیقت کې یوه تروریستي حمله وه. کاغلی اولاند وویل د انتخاباتو په درشل کې دا حمله خورا حساسه ده. د فرانسې د جمهوري ریاست د انتخاباتو ځینو کاندیدانو خپل کمپاینونه درولي او یو آن د انتخاباتو د ځنډولو غوښتنه هم کړې ده. د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس هم د پاریس شامپ الیزی واټ حمله غندلې ده. ډونالد ترامپ په یو خبري کانفرنس کې په واشنګټن کې وویل چې داسې ښکاري چې یوه بله تروریستي حمله وشوه او باید امنیت په وړاندې قوي ودرېږو. د فرانسې په بېلابېلو ښارونو کې په وروستیو درې کلونو کې خونړۍ حملې شوې چې تر ټولو لویه حمله د 2015 کال د نومبر په میاشت د پاریس د سان دینیس د سیمې حمله وه چې پکې 130 کسان ووژل شول او څه باندې 360 نور ژوبل شول.
دا افغان بیسیم شرکت لالاری ازادی رادیو تستاسو څوره رسیدلې سمې سونه حبیب الرحمن افغان له هلمندلی کې پر شاهین قلی اردو باندې حمله کې پاکستان لاس لري. اقرا عثماني لزابل لیکي لولسمش غواړم چې له حکمتیار سره کړي شمنې شر تر سره کړي. بصیر هلمند له کابل لیکي خوشاله شوم چې افغانستان د انټرنیټ تلاري له چین سره وصل شي. له همدې سره د خبری مجله سرته ورسیده. په بل خبری مجله کې احمد شکفر احمدی له تاسو سره د استودیو په خیر راغله.
تشکر از شما آقای شبر. سلام به این مجله خبری رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 اف ام 100.5 خوش آمدید. مهاجمان ملبس با لباس نظامی امروز بر قلعه اردوی 209 شاهین در ولایت بلخ هجوم بردند و با نیروهای افغان درگیر شدند. وزارت دفاع افغانستان گفت که 8 تن از منصوبان اردوی ملی این کشور جان دادند. لحظات بعد بیشتر به شما خواهیم گفت، اما پیش از همه تازه ترین خبرهای افغانستان منطقه و جهان با مصطفی صدیقی.
سرخط تازه ترین خبرها. سخنگوی وزارت دفاع افغانستان گفته است که درگیری در قلعه اردوی 209 شاهین پایان یافته است. فرانسه از تشدید تدابیر امنیتی پیشاپیش برگزاری انتخابات ریاست جمهوری این کشور خبر داده و وزیر دفاع ایالات متحده در جریان سفرش به اسرائیل گفته که شک وجود ندارد که سوریه سلاح‌های کیمیایی را حفظ کرده است. با این خبر آغاز میکنیم که مهاجمان ملبس با لباس نظامی امروز بر قلعه اردوی 209 شاهین در بلخ هجوم بردند و با نیروهای امنیتی درگیر شدند. دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان لحظات قبل به رادیو آزادی گفت که درگیری به پایان رسید و اینکه 8 تن از منصوبان اردوی افغانستان کشته و 11 تن دیگر زخمی شدند و افزود
عملیات ختم شد. 5 جسد دشمن دستر مده، یک نفر زنده دزگیر شده. متاسفانه از ما 8 نفر شهید است، 11 نفر زخمی. اگر راپور دقیق بعدن امرش مشارک می کنید.
ذبیح الله مجاهد که خودش را سخنگوی طالبان معرفی میکند گفته که افراد آنان این حمله را انجام دادند. بیشتر تا لحظات دیگر در همین مجله خبری به شما خواهیم گفت. وزارت دفاع ملی افغانستان گفته است که در جریان چندین عملیات 52 دهشت افغان به شمول 3 سرگروهشان و 18 تن از جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش کشته شدند. بر اساس خبرنامه وزارت دفاع افغانستان این عملیات ها در 24 ساعت گذشته از سوی نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان در بخش‌های از 13 ولایت به شمول کاپیسا، ننگرهار، کندهار و هرات انجام شدند. در خبرنامه آمده است که این عملیات‌ها به حمایت نیروهای توپچی و هوایی انجام شدند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان گفته است که از استفاده از هر نوع قوا علیه جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش دریغ نخواهد کرد. در خبرنامه ارگ ریاست جمهوری آمده است که رئیس جمهور غنی این سخن را در دیدارش با شماره از بزرگان قومی، علمای دینی و چهره‌های متنفذ ننگرهار امروز در کابل گفت. و اساس خبرنامه رئیس جمهور غنی از تعهد مردم ننگرهار در کار مبارزه با گروه داعش در این ولایت ستایش کرده است. شماره از جوانان ولایت خوست با برگزاری شام یادبود از مشال خان شب جمعه در کنار عکس‌های او شمع روشن کردند. مشال خان مؤسس بخش ژورنالیسم پوانتون عبدالولی خان به اتهام کفرگویی و تاریخ 13 ماه اپریل توسط شماره از محصلان در شهر پشاور در اثر لاتوکوب کشته شد. فرید الله قربان یک فعال جامعه مدنی ولایت خوست در صحبت با رادیو آزادی در این مورد گفت:
پوهنتون ها باید به حیث مراکز علمی باقی بمانند و در آنها برای افراطیت کار نشود. مشال خان صرف متعلق به یک خانواده نبود، وی به همگان تعلق داشت، زیرا به خاطر انسان مبارزه می کرد. به همین دلیل همه از مرگ وی متاثرند و آن را نکوهش می کنند.
ارقام رسمی نشان می‌دهد که از سال 1990 میلادی تا اکنون حداقل 65 تن به اتهام کفرگویی در پاکستان به قتل رسیدند. این هم از مهمترین و تازه‌ترین های منطقه و جهان. فرانسه از تشدید تدابیر امنیتی پیشاپیش برگزاری انتخابات ریاست جمهوری روز یکشنبه در این کشور خبر داده است. این تدابیر به دنبال کشته شدن یک افسر پلیس در حمله دیروز در مرکز شهر پاریس روی دست گرفته می شود. گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت این حمله را به عهده گرفت. برنارد کازینو صدر اعظم فرانسه امروز با اشاره به انتخاب بات فرانسه گفت که هیچ چیز نباید جلوی این لحظه دموکراتیک را که اساس ملت فرانسه را تشکیل می‌دهد بگیرد. کازینو افزود که حدود 50,000 نیروی امنیتی و پلیس برای تأمین امنیت دور نخست انتخابات ریاست جمهوری موظف خواهند شد. او گفته است که 7,000 سرباز دیگر برای انجام گزمت توظیف خواهند شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده بر ایران اتهام وارد کرده که بر روح توافقنامه با قدرت‌های جهان عمل نکرده است. رئیس جمهور ترامپ گفته است ایالات متحده به زودی با آن پاسخ خواهد داد. ترامپ در یک کنفرانس مشترک خبری با صدر اعظم ایتالیا در واشنگتن بار دیگر از توافقنامه قدرت‌های بزرگ جهان با ایران در مورد برنامه هسته‌ای این کشور انتقاد کرد. درست یک روز پیش ریکس تلرسن وزیر خارجه ایالات متحده اعلام کرد که این توافق در رسیدن به هدفش ناکام مانده، یعنی که نتوانسته از ساخت سلاح‌های هسته‌ای از سوی ایران جلوگیری کند، صرفاً آن را به تعویق انداخته است. با وجود این انتقادها تلرسن 19 اپریل تصدیق کرد که ایران با آنچه که در این توافق وعده کرده بود عمل کرده و اینکه ایالات متحده آمریکا زمان رفع تعزیرات بر این را ایران را تمدید کرده است. و جم ماتیس وزیر دفاع ایالات متحده در جریان سفرش به اسرائیل گفته است که شک وجود ندارد که سوریه سلاح‌های کیمیایی را حفظ کرده است. ماتیس به اردوی سوریه هشدار داد که از این سلاح‌ها استفاده نکنند. وزیر دفاع ایالات متحده در کنار ویکتور لیبرمن همتای اسرائیلیش امروز در تل ابیب صحبت کرد. لیبرمن با اشاره به بشار اسد رئیس جمهور سوریه گفت که 100% معلومات دارند که رژیم اسد سلاح‌های کیمیایی را علیه شورشیان استفاده کرده است. این در حالی است که دمشق میگوید همه ذخایر سلاح‌های کیمیایی خود را در سال 2013 میلادی تسلیم داده است.
شش و 6:37 شام به وقت افغانستان است. در ادامه این مجله خبری، هجوم شورشیان ملبس با لباس نظامی بر قلعه اردوی 209 شاهین در ولایت بلخ.
عملیات ختم شد. 5 جسد دشمن گرفتار شده، یک نفر زنده دستگیر شده.
راه یافتن شورشیان به این قلعه اردو چقدر سوال برانگیز است؟
خیلی میتونه سوال برانگیز باشه، اما باید سر این مسئله تحقیق شوه.
یک سخنگوی حزب اسلامی از آمادگی رهبر این حزب برای ورود به ننگرهار یا لغمان در آینده نزدیک خبر میدهد.
ما مطمئن هستیم که در هفته پیش روی با آزاد شدن زندانیان سیاسی حزب اسلامی، برادر مجاهد حکمتیار صاحب در ولایت لغمان و یا احتمالاً در جلال آباد ظاهر شوند.
تازه ترین تحولات را در مورد حمله دیشب در پاریس برایتان داریم و همچنان از یک شاهد این رویداد می‌شنویم.
استان خان مخصوص خلوت خطوا
در پیاده رو بودم و در نزدیکی من یک موتر پلیس بود. یک موتر نقره ای رنگ آمد و در عقب موتر پلیس استاد و بعدن صدای ششفای را شنیدم.
سلام به شما که تازه با رادیو آزادی روی موجه های متوسط 1296 FM 100.5 پیوسته اید. من جعفر احمدی به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. درگیری میان شورشیان و نظامیان افغان در ولایت بلخ پایان یافت.
مهاجمان ملبس با لباس نظامی امروز بر قلعه اردوی 209 شاهین در بلخ هجوم بردند و با نیروهای افغان درگیر شدند. وزارت دفاع ملی افغانستان کشته شدن 8 تن از منصوبان اردوی ملی را تایید کرده است. ذبیح الله مجاهد که خودش را سخنگوی طالبان معرفی میکند گفت که افراد آنان این حمله را انجام دادند. می رویم زنده و مستقیم به بلخ. مجیب الرحمن حبیبزای خبرنگار رادیو آزادی از طریق تلفن از محل با ماست. حبیبزای صاحب سلام، به برنامه خوش آمدید. تازه ترین تحولات را لطفاً در مورد حمله امروز با شنونده شریک بساز.
امسان در خودت شما و اپنی دشتن از مرادی آزدی حالا که این بزر همینی از که نظر به پیش علیه یعنی های امریکی و مهاجمان مسلک لباس قدوات نزد
آقای عبیبزای، با تأسف که کیفیت صدای شما خوب نیست، امکان داری یک مقدار موقعیتتان را تغییر بتین؟ صدای مرا میشنوین آقای عبیبزای؟ متاسفانه تماس تلفنی ما هرچند با خبرنگار ما در بلخ برقرار هست، اما بنابر مشکل فنی صدای عبیبزای درست پخش نمیشه. کوش میکنیم در جریان این مجله خبری یک بار دیگر با خبرنگار ما در بلخ تماس برقرار بکنیم و تازه‌ترین ها را در مورد حمله امروز در بلخ با شما در میان بگذاریم. روی همین موضوع باقی میمونیم. طوری که پیشتر هم گفتیم، وزارت دفاع ملی افغانستان میگوید که 8 تن از منصوبان اردوی ملی افغانستان در این رویداد کشته شدند. دولت وزیری سخنگوی این وزارت دقایق پیش در صحبت با رادیو آزادی کشته شدن چند شورشی را هم تایید کرد. همکارم فرشته نگاه با دولت وزیری صحبت کرده و همین حالا در استدیوست با جزئیات بیشتر. فرشته جان؟
بله جعفر جان، همون طوری که خودت هم گفتی، دقایق پیش با آقای دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان صحبت داشتم. سخنگوی وزارت دفاع افغانستان گفت عملی مهاجمان بالای قول اردوی 209 شاهین در بلخ به پایان رسیده. به گفته وزارت دفاع افغانستان، مهاجمان با استفاده از موترهای رنجر و یونیفرم نظامی بالای ای قول اردو حمله‌آور شدند. دولت وزیری همچنان بر رادیو آزادی تازه ترین جزئیات در این مورد را شریک کرده گفت
عملیات ختم شد. 5 جسد دشمن دستر مده، یک نفر زنده دزگیر شده. متاسفانه از ما 8 نفر شهید است، 11 نفر زخمی. اگر راپور دقیق بعدا امرش مشارک می کنید.
ذبیح مجاهد که خود را سخنگوی طالبان مسلح معرفی میکنه، مسئولیت حمله را به عهده گرفته. زمانی که از دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان پرسیدم که چگونه طالبا توانستن با وجود این همه تدابیر امنیتی خود را به قول اردوی 209 شاهین برسانند، دولت وزیری گفت
اینا در موتر رینجر بودن با لباس نظامی. وقتی که در قراول آمده یک انداخت راکت کردن، مگر از طرف سربازای ما او موترشان زده شده، در گرفته سوخته یک موترش، یک موترش تانسته به صورت داخل قول اردو شوه و اینا به مسجد خود برسانه، بالای مسجد انداخت کنه. کسانی که بالای نماز استاد بودن بالای اونا انداخت کردن.
ای بار اول نیست که مراکز نظامی در افغانستان مورد حمله قرار می گیرند. پیش از این نیز همچو عملات صورت گرفته که تلفات در قبال داشته.
تشکر از شما فرشته نگاه، همکارم بود که در مورد حمله امروز در ولایت بلخ می گفت. طوری که شنیدید، دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان کشته شدن 8 تن از منصوبان اردوی ملی را در حمله بر قلعه اردوی 209 شاهین در بلخ تایید کرد. بر می گردیم به بلخ.
مجیب الرحمن حبیبزای خبرنگار ما یک بار دیگر از طریق خط مستقیم تلفن از محل با ماست. حبیبزای صاحب بازم سلام به برنامه، خوش آمدید. اگر صدای ما را مشنوی لطفاً تازه ترین جزئیات را در مورد حمله امروز با شنونده ها شریک بساز.
تشکر استاد. صحبتهایی که لحظات پیش ما با سخنگوی پلیس نوشین در بلخ عبدالقهار آرام داشتم، اونا همچنان گفته های آقای وکیلی تایید کردند که 8 نفر از نیروهای امنیتی افغان در درگیری با مخالفین مسلح دولت که ملبس با لباس نظامی بودند و با قلوردوی رسومی شاین به مسجد قلوردوی رسومی شاین عمله کرده بودند مجروح شدند. گفته میشه در محل حادثه 5 جسد از مهاجمان باقی مانده و یک تن از اینا زنده دستگیر شده. به نظر به معلوماتی که ما از دکتران مذهب در قلوردوی رسومی شاین بعد سوالی نشان میده که 18 نفر از منصوبین و سربازان قلوردوی رسومی شاین دیدی داد کشته شده و بیش از 50 تن دیگر زخمی هست. بنابراین هم ممکن است تعداد از کشته شده ها و همچنان مجروحین بیشتر باشد.
بله.
در صحبت هایی که ما با مسئولین شفاخانه ازدی در برق در مزار شریف با شفاخانه ملکی داشتیم گفته میشه که 4 نفر از مجروحین در اینجا هم انتقال یافته و درگیری فعلا ختم است. نیروهای امنیتی در حال انتقال مجروحین به شفاخانه هستند.
هویت مهاجمان مشخص شده؟ کوتاه لطفاً.
با وجودی که طالبان مسلح سخنگوی طالبان دلیرا مجاهد این رویداد را همه رم پذیر سینا انجام داده، اما که هنوز روی تحصیل از این آسا یا بیرونی ها هستن جنگویان یا کسایی که حمله کردن داخلی ها هستن مشخص نشد.
تشکر از شما مجیب الرحمن حبیبزای خبرنگار رادیو آزادی در ولایت بلخ بود که تازه ترین جزئیات را در مورد حمله امروز شورشیان طالبان بر قل اردوی 209 شاهین در بلخ با ما شما در میان گذاشت. لحظات پیش از میرزا محمد یارمن معین پیشین وزارت داخله افغانستان پرسیدم که راه یافتن شورشیان طالبان به داخل این قل اردو چقدر سوال برانگیز است.
خیلی میتونه سوال برانگیز باشه، اما باید سر این مسئله تحقیق شوه که مشخص شوه که این کار چگونه صورت گرفته، توسط کی صورت گرفته. اینجا یک خطیات زیاده در ذهن انسان خطور میکنه که آیا افرادی بود از داخل که اجازه داده شده به حساب اداره بردن دوی سطر اخفا کردن، یا ایست که به شیوه های دیگری رفتن، یا ایست که به نقش مراجعین رفتن. باید این تثبیت شود که تحقیقات تثبیت.
پیشنهاد عملی شما برای جلوگیری از ادامه وضعیت دقیقا چیست؟
یعنی از لحاظ تشکیل، از لحاظ تجهیزات، از لحاظ تجهیزات الکترونیکی که بتانن فاصله های بعید ترصد بکنن زمانی که رنجر از دور میاید، باید این تشخیص شود و ارتباط گرفته باشه از داخل، از داخل برش گفته شود که این رنجر را اجازه بتیر ممان، که این طور چیزا باید در نظر گرفته شود و این شامل یک تجربه باید شود که در آینده رنجرا زمانی که تخرب میکنن باید بدون اطلاع قبلی نوکریوال قل اردو و منصوب مسئولین قل اردو باید نباشه. این به دروازه زمانی که میرسن اینا رسیده به دروازه باید متوقف شون.
بله، اگر اقدامات جدی عملی و مؤثر در جهت جلوگیری از تکرار همچو حوادث در آینده گرفتن نشه چقدر میتونه نگران کننده باشه؟
این جدا قابل نگرانی هست و در اینجا باید تصمیم گرفته شود، باید جامعه جهانی بالای پاکستان فشار وارد بکنه که مراکز تروریستی که در اونجا هست توریست‌ها آموزش می‌بینن، تربیت میشن، جلب و جذب میشن، یا در داخل مراکزی وجود داره 20 نفر گروه تروریستی در افغانستان فعالیت میکنه، بالای از اینا متمرکز شون، هماهنگی‌های کشفی و اطلاعاتی باید بیشتر شود.
میرزا محمد یارمند معین پیشین وزارت داخله افغانستان بود که با رادیو آزادی در مورد حمله امروز بر قل اردوی 209 شاهین در ولایت بلخ صحبت میکرد. این گفتگو در صفحه اینترنت ما هم قابل شنیدن است.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
بله، و اگر نظری دارید در مورد حمله امروز در ولایت بلخ و جان دادن 8 تن از منصوبان اردوی ملی افغانستان به گفته وزارت دفاع این کشور، لطفاً از طریق شماره 818 شبکه مخابراتی افغان بیسیم در این مورد به ما پیام بفرستید. یک سخنگوی حزب اسلامی میگوید مطمئن هستند که با آزاد شدن زندانیان این حزب، گلبدین حکمتیار رهبر آنان در هفته آینده در ننگرهار یا لغمان حضور می‌یابد. حشمت الله ارشد امروز بر رادیو آزادی گفت که حکمتیار سپس وارد کابل خواهد شد و در چمن حضوری به سخنرانی خواهد پرداخت. نصرت پارسا در این مورد گزارش تهیه کرده است.
حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار اعلام کرده است که رهبر این حزب در هفته پیش رو پس از رهایی دسته اول زندانیان این حزب از سوی دولت افغانستان در ولایت لغمان و یا ننگرهار ظاهر خواهد شد. حشمت الله ارشد یکی از سخنگویان این حزب میگوید احتمال می رود آقای حکمتیار در یکی از این دو ولایت سخنرانی نیز کند.
و ما مطمئن هستیم که در هفته پیش روی با آزاد شدن زندانیان سیاسی حزب اسلامی، برادر مجاهد حکمتیار صاحب در ولایت لغمان و یا احتمالاً در جلال آباد ظاهر شوند. با تعقیب از او باز برای آمدنشان به کابل آمادگی هایی که لازم است صورت بگیره، باز بخیر به کابل تشریف برند.
آقای ارشد که روز جمعه با رادیو آزادی صحبت میکرد همچنان گفت بر اساس برنامه از قبل ترتیب شده، گلبدین حکمتیار در آینده نزدیک در میان هزاران تن از هوادارانش در چمن حضوری کابل سخنرانی خواهد کرد. به گفته آقای ارشد، حکمتیار پس از آمدن به کابل در منطقه دارالامان زندگی خواهد کرد. از امضای توافقنامه صلح میان حکومت افغانستان و گلبدین حکمتیار نزدیک به 7 ماه سپری شده است، اما بر اساس گفته های سخنگویان حزب اسلامی، عملی نشدن تمام مواد این توافقنامه سبب تأخیر در آمدن حکمتیار به کابل شده است. سخنگویان حزب اسلامی گفتند در حال حاضر کارهای مقدماتی برای ظاهر شدن حکمتیار از سوی کمیسیون تطبیق این توافقنامه در حال تکمیل شدن است. نام آقای حکمتیار پیش از این از لست سیاه سازمان ملل متحد حذف شد و رهایی زندانیان این حزب از بند حکومت یکی دیگر از شرطهای این حزب برای ظاهر شدن گلبدین حکمتیار خوانده شده است. پیش از این ارگ ریاست جمهوری اعلام کرده بود که دسته اول زندانیان حزب اسلامی به زودی آزاد خواهند شد، اما حزب اسلامی میگوید کار بالای آزادی این زندانیان در حال حاضر به سرعت پیش می رود. نیامدن گلبدین حکمتیار به کابل و عملی نشدن توافقنامه در این 7 ماه مورد انتقاد برخی سناتوران افغان قرار گرفته است. محمد آصف صدیقی معاون مشران و جرگه افغانستان روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی گفت دولت افغانستان و حزب اسلامی باید برای تطبیق توافقنامه صلح تلاش بیشتر کنند. به گفته وی باید آقای حکمتیار زودتر به کابل بیاید، زیرا به باور وی آمدن رهبر حزب اسلامی میتواند بر روحیه مخالفان مصالح دولت در میدانهای جنگ تاثیرات منفی وارد کند.
به این موضوع خاتمه بخشه که هرچی زودتر حکمتیار به افغانستان بپیونده، کسانی که طرفدار حزب اسلامی هست اونام علاقمند به این هستند که باید زودتر بپیوندد و این خود به خود به اندازه خیلی زیاد تاثیر بالای جنگ میداشته باشه که جنگ در افغانستان کمتر شود و مورال مخالفین ضعیفتر میشود به نفع افغانستان.
پیش از این مقام های افغان نیز ابراز امیدواری کرده و گفته بودند که آمدن حکمتیار به کابل میتواند پیامی باشد به دیگر مخالفان مصالح دولت افغانستان، و حزب اسلامی نیز از دیگر مخالفان مصالح دولت خواسته بود تا با روند صلح یکجا شوند. معاون مشران و جرگه افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفته است مخالفان مصالح دولت هیچگاهی از طریق جنگ برنده نخواهند شد. به باور وی طالبان و دیگر گروه های مصالح مخالف دولت باید به مانند حزب اسلامی برنامه صلح افغانستان را قبول کنند. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
از مسائل سیاسی و امنیتی که بگذاریم، بیاین در مورد یک موضوع اقتصادی بشنویم. یک مقام افغان میگوید با تکمیل شدن کار ساخت بند برق کمالخان در ولایت نیمروز برای هزاران خانواده به گونه غیر مستقیم زمینه اشتغال فراهم خواهد شد. آخرین و سومین مرحله کار ساخت این بند دیروز افتتاح شد. این پروژه 78 میلیون دلار هزینه برمی دارد. با عبدالبصیر عظیمی، معین مالی و اداری و سخنگوی وزارت انرژی و آب افغانستان گفتگو کردم و نخست از او خواهان جزئیات بیشتر در این مورد شدم.
این پروژه در واقع سه فیز داشت. فیز اول در سال 1390 شروع شد و در 91 تمام شد. فیز دوم در اکتبر سال 2015 تمام شد. یعنی دو فیزش، یعنی فیز اول و فیز دوم، عملا کارهایش تمام شده و فیز سوم که آخرین فیز هست و مهمترین فیز هست، دیروز در واقع عقد قرارداد شد. قیمت پروژه در حدود 78.8 میلیون دلار هست که از بودجه انکشافی خود حکومت افغانستان پرداخت میشه و پروژه بند کمالخان یک از پروژه بسیار مهمی هست که در ولایت نیمروز، ولسوالی چهاربرجک، در 70 کیلومتری شهر زرنج، مرکز ولایت نیمروز، بعد از 3.5 سال تمام خواهد شد و بعد از فیز سوم عملا پروژه وارد فیز بهره برداری میشه که 9 مگاوات برق تولید میکنه و در پایین دست میتونه در مرحله ابتدایی 80,000 هکتار زمین رو آبیاری کنه و بعد از اینکه پلان های انکشافی ما برای استفاده مؤثر و بهینه از آبها تطبیق شد، باز ما میتونیم تا 174,000 هکتار زمین رو هم تحت آبیاری بگیریم. یعنی بعد از فیز سوم عملا کار ساختمان بند تمام میشه.
در دو مرحله قبلی چه مقدار پول مصرف شده؟
فیز اول و فیز دوم در مقایسه با فیز سوم کوچکتر هست و اونها در واقع دو دایت خاکی در سمت چپ و در سمت راست هست. ساحه نیمروز یک ساحه هموار هست که با توجه به ارتفاع خود بند که 16 متر هست، همون دایکایی که یا دیوارهایی که در سمت چپ و سمت راست احداث میشه شده است. هدفش از این هست که آب رو بتونه مدیریت کنه. مجموعاً فیز اول و فیز دوم در حدود 20 میلیون دلار بود که قیمت این پروژه ها قبل از بودجه انکشافی حکومت افغانستان تمویل شده و تمام شده است.
بله، وزیر انرژی و آب دیروز در نیمروز گفت که این پروژه زمینی اشتغال را فراهم میکنه، اما مشخصا میتونین بگوین برای چه تعداد نفر؟
خب در بحث اشتغال زایی ما میشه که دو قسم اشتغال زایی رو مد نظر بگیریم. یکی اشتغال زایی مستقیم هست، افرادی که در خود ساحه بندسازی مشغول به کار میشن، و یکی دوم بحثی است که بعد از اینکه بند به مرحله بهره برداری سپرده شد، به ارتباط از اینکه در پایین دست در مرحله ابتدایی 80,000 تا زمین را آبیاری میکنه، اگر ما در هر هکتار زمین که 5 جریب میشه یک فامیل رو بگیم که از اون مستفید میشه و استفاده میکنه، خب میشنه که 80,000 فامیل در قسمت سکتور زراعتی در پایین دست بند کمالخان در واقع برایشان اشتغال زایی غیر مستقیم ایجاد شه. در کنار از این که خب باز هم برق تولید شده میتونه که در فابریکا های صنعتی برای روشنایی خانه ها استفاده بشه، او هم نقش خود داره. یعنی ما در بحث بندسازی چون پروژه های زیربنایی هست، بیشتر اشتغال زایی غیر مستقیمی هست که در زمین های زراعتی در پایین دست و در استفاده از برق در فابریکا های صنعتی و استفاده که به شکل تجارتی میشه، او میتونه که مطرح باشه.
عبدالبصیر عظیمی، معین مالی و اداری و سخنگوی وزارت انرژی و آب افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت می کرد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. داعش مسئولیت حمله دیشب در پاریس را به عهده گرفت. مقامات امنیتی فرانسه گفتند که در نتیجه تیراندازی یک مرد مسلح، یک افسر پلیس به قتل رسیده. فرشته نگاه گزارش می‌دهد.
دو روز پیش از برگزاری انتخابات در فرانسه، پایتخت این کشور هدف حمله قرار گرفت که مسئولیت آن را گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش به عهده گرفته است. در نتیجه حمله شب گذشته در منطقه شانزلیزه پاریس، یک افسر پلیس کشته و دو تن دیگر زخمی شدند. چلاگ، یکی از شاهدان عینی این رویداد، در مورد آن چرا که مشاهده کرده به خبرگزاری رویترز گفت:
در پیاده رو بودم و در نزدیکی من یک موتر پلیس بود. یک موتر نقره‌ای رنگ آمد و در عقب موتر پلیس استاد و یک شخص از آن با کلاشنکوف بیرون شد و بعداً صدای شش فای را شنیدم. ما همه به هر سو می دیدیم اما کسی نبود، زیرا آن شخص در عقب موتر پنهان شده و بالای پلیس تیراندازی می کرد.
وزارت داخلی فرانسه گفت حمله کننده در نتیجه تیراندازی متقابل پلیس کشته شده است و تحقیقات در مورد هویت او جریان دارد. اما خبرگزاری اماق مربوط به گروه داعش حمله کننده را یک عضو این گروه به نام ابو یوسف باشنده بلژیم معرفی کرده است. حمله دیشب پاریس در حال صورت گرفت که پس از چندین حمله تروریستی پیشین تدابیر امنیتی در سر تا سر فرانسه شدت گرفته است. فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه این رویداد را محکوم کرده و آن را یک حادثه تروریستی عنوان کرده است.
مطمئن هستیم که نتیجه تحقیقات آشکار می سازد که این حمله یک رویداد تروریستی بوده است.
حمله در شانزلیزه پاریس از سوی رئیس جمهور امریکا نیز محکوم شده است.
و این هم چند پیامی که از طریق شماره 818 شبکه مخابراتی افغان بی سیم به ما ارسال کرده اید. عزتیار می نویسد که حمله امروز در بلخ دور از انسانیت است. عرفان این حمله را نکوهش کرده و علی جان نوشته که طالبان اهداف پاکستان را در افغانستان دنبال می کنند. تشکر از پیام هایتان. نشرات امروز ما در همین جا به پایان رسید. هفته صبح فردا باز هم با تازه ترین خبرها و گزارش ها با شما خواهیم بود. لحظات بعد برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین موجهای متوسط 12.96 و FM 100.5 شنیده می توانید. من ژکفر احمدی برای شما اوقات خوش می خواهم. خدا نگهدار.